په پښتونخوا کې د ماسپخین دوه بجې شوې دي. زه شاهین بونیرم او د مشال ریډیو په دغه یو ساعته خبري غړی کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې حال درکو چې په بلوچستان کې د ورکو شو خلکو کورنیو خپل احتجاج پای ته رسولې دي. د ملګرو ملتونو ستر سکتر انتونیو ګوتریش د پاکستان په سفر دی او په ډیر اسماعیل خان او خوش سیمو کې د سیلابونو تازه صورتحال هم درکو. خو ړومبې د دې وخت خبرونه اورو او خبرونه مجید بابر وړاندې کوي.
مشال د خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټری انتونیو ګوتریش د سپتمبر پر اتمه د سیلاب ځپلو سره د یووالي لپاره پاکستان ته رسیدلی. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د لادرک بلوسانو خپلوانو د 500 ورځو نه روان احتجاجي پرلت پس له هغې ختم کړی چې د وفاقي وزیرانو یوې ډلې سره یې ملاقات وکړو. د برتانیې ملکه الیزابت پرون د ناروغۍ وروسته وفات شوې ده او نوی بادشاه اوس کینګ هغه چارلز دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټری انتونیو ګوتریش د سپتمبر پر اتمه د شپې ناوخته پاکستان ته رسیدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان پر ټویټر پاڼه ورکړي چې نوموړی به نن او سبا د سیلابونو له کبله له ولس سره د یووالي او مرستې ښودلو په موخه د هغه هیواد په سفر وي. د بهرنیو چارو ریاستي وزیرې هنارا بانیکر پر اسلام آباد هوایي ډګر د انتونیو ګوتریش هرکلی وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت له سیلاب ځپلو سره د مرستو زیاتولو غوښتنه کړې او د سیلابونو په شمول یې د ماحولیاتي بدلون د اثراتو کمولو لپاره د یو دوامداره نظام جوړولو خبره کړې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف یو امریکایي سفارتکار سره د لیدلو پر مهال ویلي چې هیواد یې د سیلابونو له وجې نړیوالو مرستو ته ضرورت لري. د وزیر اعظم دفتر لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې پرون په اسلام آباد کې شهباز شریف د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ډیرک شولت سره لیدلی. د بیان له مخې پر دغه وخت زیاتره خبرې په هغه هیواد کې د سیلابونو د نقصاناتو او له سیلاب ځپلو سره په مرستو شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت وایي د جون میاشتې راهیسې د پشکال بارانونو او سیلابونو له وجې د وژل شوو کسانو شمېره له 1550 اوړېدلې ده او نږدې 10,000 کسان پکې جوړول دي. د سیلابونو په هغه هیواد کې 3.5 میلیونه خلک متاثر کړي دي. د خپل سفر پر مهال شولید د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیدلی. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د لادرک بلوسانو خپلوانو د 500 ورځو نه روان احتجاجي پرلت پس له هغې ختم کړی چې د وفاقي وزیرانو یوې ډلې سره یې ملاقات وکړو. په دغه پلاوي کې د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله، د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارړ، سینیټر کامران مرتضی شامل وو. د لادرک کسانو د خپلوانو سره د ملاقات نه پس سینیټر کامران مرتضی مشال ریډیو ته وویل
دس چې دین ادارو سره د کمیټې چې د کنفرنس دی د وسو کسان باندې څو کسان نه باندې درې میاشتې وخت واسته او د کور ودان چې د ټایم ورکر او د نه ختم شو نو فیل پک.
دا پرلت پس له هغې پیل شوی وو چې کله په زیارت سیمه کې د امنیتي سرتیرو لخوا د عملیاتو پر مهال 9 کسان وژل شوي وو. حکومت دا وکړې وه چې دغه کسان وسلوال وو او د پاکستان د پوځ د یو کرنل په تختونه او وژنه کې ککړ وو. خو په دغو 9 وژل شوو کسانو کې د 5 کسانو خپلوانو دا وکړې وه چې دوی د ډېر وخت راهیسې لادرکه وو او اوس یې د ترهګرۍ په توګه وژلي دي. د کمیټې غړیو پرلتوالو ته تسلي ورکړه چې په راتلونکو 3 میاشتو کې به حکومت د سرویختو لادرکه بلوسانو درک لګوي او راپور به تیاروي. د خیبر ضلع اوسیدونکي وایي امنیتي چارواکو د تیرا د درې نغري او سندپال سیمو اوسیدونکو ته امر کړی چې کورونه د خالی کړي ځکه چې هغوی امنیتي ځواکونه هلته په سیمه کې د مشکوکو وسلوالو ضد د لټون عملیات کول غواړي. تر دا مهال د پاکستان حکومت او پوست په رسمي توګه د دې عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. خدایي اوسیدونکي وایي چې له خوشا څلورو میاشتو راهیسې په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال فعال شوي دي او خلکو ته د پیسو لپاره زنګونه وهي. د سیمې اوسیدونکي د وسلوالو د فعالیتونو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. دغه ناقانون ډلې د تیرا د اوسیدونکو د دې داوو په اړه سندي ویلي خو په تیرو وختونو کې د ولسنا د قلنګونو اخیستو خبره رد کړې وه. په دې اړه د اطلاعاتو په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د سلاکار بیرسټر محمد علي سیف سره مو په بیا بیا رابطه وکړه خو په خبرو ورسره ونه توانېدو. سیف البته تیره میاشت مشال لیډیو ته ویلي وو چې هیڅوک به د حکومت عملداري چیلنجولو ته نه پرېږدي. د برتانی ملکه الیزابت پرون د ناروغي ورستو وفات شوې ده. د برتانیا نوې بادشاه چارلز با نن د سپتمبر په 9 د خپل مور د وفات ورستو قام تاوینا کوي. ملکه الیزابت د برتانی په تاریخ کې تر ټولو زیات تراویا او کال پوری پر تخت پاتې شوې ده. بوکینګینګ پیلس د سپتمبر په 3 د هغې د مړینې د اعلان پر وخت وویل چې هغه په سکاټلند کې په بلمورل کاسل کې د شپږ نوي کالو په عمر کې وفات شوې ده. د غزې کې د هغې د ګرمیانو کور وو. چارلز اوس با چارلز دریم نومیږي. هغه او میرمن کاملا یې تیره شپه په بلمول کې وو او نن به بوکینګ ماړې ته ستنیږي. او وروستۍ خبر د لوبو په اړه باندې، د کرکټ نړیوالی شورا آی سی سی پرون سپتمبر 8 د افغان کرکټ لوبغاړي فرید احمد او د پاکستان د کرکټ لوبغاړي آصف علي ترمنځ د لوبې پر مهال د تاوتریخوالي رامنځته کېدو او د یو بل سره د ناسمې رویې په اړه خپله فیصله اورولې. آی سی سی په خپله فیصله کې د کرکټ د نړیوالې لوبې د ضابط اخلاق د خیال نه ساتلو په تور پر دواړو لوبغاړو د میچ د فیس 25% جرمانه لګولې. دواړو پر وخت په وخت خپلې غلطۍ منلې. د مشال خبرونه پای.
خبرونه مو ورده چې مجید بابر د تولان د کړل او ردونکو ورځو زمونږه ډومبه موضوع ته دغه د پاره زو د بلوچستان مرکز کویټه ته چرته چې دغه لا درک بلوچستان خپلوانو پرلت ختم کړي دي. د پرلت د برخوالو په وینا په زیارت کې د امنیتی سرتیرو لوري د عملیاتو پر مهال د دوی خپلوان وجل شوي دي. څوک چې په درهګری کې تورن نو دوی د پرلت دغه وروسته ختم کړي. کله چې د کورونو چارو د وفاقي وزیر رانا ثناءالله مشره یو پلاوی د کویټه د دورې پر مهال د پرلت زیته ورغلی او د مظاهره چانو سره کتلې دي. نور تفصیل له کویټه زمونږ خبريال ایوب ترین راکړي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د هغه لا درک بلوچستانو خپلوانو د 50 ورځو د احتجاج وروسته خپل پرلت ختم کړی. چا چې د جولای په ورستي اونۍ کې دغه وروسته د کوټ په ریډ زون کې د احتجاج په توګه پیل کړی وو. کله چې په زیارت کې د امنیتي سرتیرو لخوا د عملیات پر مهال نو وسلوال کسان وژل شوي وو. پر دې باندې حکومت ویلی وو چې دغه وسلوال د پاکستان د فوج د یو کرنل پر تشتونه او په وژنه کې تورن وو. لیکن په یادو نو کسانو کې د 50 کسانو خپلوانو وینا وه چې دوی د ډیره وخت راهیسې لا درک وو او اوس یې د ترګري په توګه وژلي، کوم چې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. په دې ترڅ کې د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د لا درک کسانو په اړه پارلماني کمیټه غړو د کورنۍ چارو د وفاقي وزیر رانا ثناءالله په مشرتابه کې تیره ورځ د کوټ دوره وکړه. یادې کمیټې نه یوازې د صوبې د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بیزنجو او د کابینې د غړو سره ولیدل، بلکې د پرلت وزارت تللی اولته د پرلتو برخوال ته تسلی ورکړه چې په راتلونکو درې میاشتو کې به حکومت د څلوېشتو لا درک بلوچستانو درک لګوي او رپورت به تیاروي. په دې ترڅ کې د لا درک کسانو په اړه د وفاقي حکومت د کمیټې وغړي سینیټر کامران مرتضی اډکیټ راته وویل،
فار دی ټایم بینګ د ختم شو نه درې میاشتې د پاره چې نه ټایم واخلي د کمیټې چې د نه دغه وینا دا وکړي موږ ته دوه میاشتې راځي ما وویل کې درې میاشتې واخلي مګر دا دی کې یو پازیټیو نتیجه چې نه دی راو یو لار جوړیږي نه هر څوک چې ادارو په کسټډي کې دي دا خامخا پیښې شي بیا پیښې دي یو لار به د میکانیزم به جوړ کړي نه دا
یو لیست درکې
بلوچستانو
لخوا یو ځل بیا ویل شوی دی چې د دې ستونزې اصل واکو اختیار چې د چا سره دی په کار دی چې د هغو سره خبرې وسی. د سپتمبر په 9 نیټه په کوټه کې د مشالې ډو سره په خبرو کې د وایس فار بلوچ مسینګ پرسن یا د لادرک بلوچستانو د خپلوانو د اتحادی مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ وویل چې د دې خلمخه هم څو ځله دغه ډول کمیټیانې جوړې شوې وې لکن څه نتیجه نه ده ورکړه.
د وایس فار بلوچ مسینګ تنظیم د دې کمیټیان سره بالکل مایوسه دي. دا رنګ کمیټیان ډیر وخت سے جوړی دي. نواز شریف سره 19 عمران پورې عمران سره پروشکال ملاقات هم وسو فیس ټو فیس. هغه کمیټی کمیٹیاں جوڑ کے نا امید سو اس دا راغلے دے اس رانا ثناء اللہ یا دا کمیٹی دا گرد بے اختیار دے اصل اختیارات دے اگا فوج دے آئی ایس آئی دے مجھ ویو کہ اگر کمیٹی جوڑے یا ملاقات کی تو اصل سڑے آرمی چیف دے دا دے سا سوائے دا مسئلہ نسو کل کولے سے نہ حل کیجی
بتا ڈیرے کار پوہان دا مرکزی حکومت لخوا دا لادرک کسانو پا اڑا و پارلیمانی کمیٹی تا ہر کلے کڑی دی پا دی ترس کی دا بلوچستان خبریال سید علی شاہ زیاتوی
دا زما په فکر سره ډیر غټ پیشرفت دی کا په بلوچستان کې یا پاکستان کې د ورکو خلکو مسله حل سي دا د حکومت لپاره دا ډیر غټ شی دی یعنی دا کریډیټ په بیا موږ پاکستان مسلم لیگ نواست ورکو چې دوی دا ډیر چې کوم انساني مسله ده دا حل کله دا په تاریخ کې اول وار وسو چې پر دومره زیات شمیر کې وفاقي وزیران او په خپل وزیراله بلوچستان میر قدوس پزنجو دوی د ورکو بلوچستان چې کوم د فیملی ممبرز او د خاندان خلکو یا رشتہ دارانو دا غو سره بری اتری وکي او دوی ته دا ډاډ ورکي دا یقیناني ورکله چې دا ورک خلک چې دی هغه به پیدا کیږي او نور خلک چې دی هغه به نور کیږي نو زما په فکر سره دا ډیر غټ پیشرفت دی
دلته خبره ده د ونی ورته چې د جولای د میاشتې په 13 نیټه د بلوچستان په زیارت کې د جین وسوالو کسان لخوا د فوج کرنل لیک بیگ او دا هغه د کازوی عمر جاوید اغواسوي چې ورسته مړي په غرو کې مندل سوی وو دغه پیش ذمہداری د بلوچستان وسوالي ډلې بی لخوا قبل سوی و دغه وروسته د امنیتی سرتیرو لخوا په سیمه کې سخت عملیات سوی و په هغه کې د حکومت په وینا نه وسلوال کسان وژلي څوک چې د کرنل لیک او دغه د اکا د زوی په تشتونه او په وژنه کې تورن وو خو پر دې پیښه باندې د وژل سوو 5 بلوچستان خپلوانو د حکومت د دریز په کلک سره رد کړی او هغه وخت ویلی وو چې 35 کسان څه موده له مخه لا درک سوی دي او اوس یې حکومت بې ځایه په وسلوال کې ګماري او وژلې دي څام د دې وروسته د لادرک کسانو د خپلوانو د دغه دریز د جاج اخستل لپاره د بلوچستان حکومت یو عدالتي کمیشن وټاکی لکن د لادرک بلوچستانو خپلوان واغته ازر سوي نه دي بل خو ته د لادرک بلوچستانو د خپلوانو سره د لیدو لمخه په کوټه کې د لادرک کسانو په اړه د وفاقي حکومت د یادی کمیټي وغونډه وسوه د کوم مشر چې وفاقي وزیر قانون اعظم نذیر تارړ کوله په غونډه کې د لادرک بلوچستانو سره د خبرو
ایوب ترین چې د کوټنه راپور راکاو اوریدونکو او د ملګرو ملتونو ستر سکتر انتونیو ګوترش د اسلام آباد په سفر دی د سفر موخه ده چې د سیلاب ځپلو د حال نه ځان خبر کی او د غی سره د مرستو لپاره نړیوالو ته د مرستو خواستو کی په دغه موضوع باندې ما په اسلام آباد کې د خبریال نوید صدیقی سره خبرې کړې دي نوید صدیقی مونږ ته دغه معلومات راکړه
انټونی ګوټرس چې د یو ان سیکرټری جنرال هغه د شپې یو بجې پاکستان اسلام آباد نور خان ایئرویز ته راغلی دی او د خارجه وزیر هینا رابانی کل وزیر مملکت ته د پاکستان هغې والا هرکلی ویلی او بیا چې دی هغه د سهار ملاقاتونه شروع کړي دي یو ان سیکرټری جنرال او وزیر اعظم محمد شهباز شریف صاحب دې ټایم دغه ملاقات روان دی په اسلام آباد کې وزیر اعظم هاوس کې او دغه نور ملاقاتونه خارجہ وزیر بلاول بھٹو زرداری سره په یو مشترکہ پریس کانفرنس کوي په فارن آفس کې خارجہ دفتر کې اسلام آباد کې او سیکرٹری جنرل راغلی دی په دوه ورځو دوره باندې پاکستان ته راغلی دی نن بابا پاکستان اسلام آباد کې بټول ملاقاتونه کوي او سبا ہیلے لرو کہ دا عسکری حکام سره په ملاقات کی ای او سبا بلوچستان او سند تبزی اول تبا کم سیلاب ځپلي خلکو سره په ملاقات هم کوي او کم د وزیر اعلی او نور خلک چې التدی حکومتي ای سره په ملاقات کوي او بیا با واپس نیویارک ته واپس دی ځکه چې 13 سپتمبر نه به هلته د یو ان جنرل اسمبلی اجلاس هم شروع کیږي نو دې دو ورځو دوران کې په خپل ملاقاتونه کوي په پاکستان کې او پاکستان کوم خارجه وزیر او کوم ترجمان چې دی هغه پرون ویلي چې تقریبا 10 عربو نه زیات نقصان شوی دی په پاکستان کې او ټول کوم ریکنسټرکشن به کیږي تعمیر نو به کیږي نو د تقریبا لس یا یولس ارب ڈالر پکار دی ندی دا پارا بم پاکستانی حکومت چی دے اگر با دا یو این سیکرٹری جنرل نا پا دے اپیل کئی چی اگر دا پورا عالمی برادرین او نور کم قانون چی دی حکومت چی دی این ای افلیش اپیلو کی چی پاکستان ریکنسٹرکشن دا پارا دا پاکستان مرستا ہوگی شی
نوید صدیقی چې موږ له اسلام آباد نه حال راکو د ملګرو ملتونو د ستر سکتر انتونیو ګوتریش د سفر په اړه باندې هم د سیلابونو په موضوع کې پاتې کیږي. د ډیر اسماعیل خان اوسیدونکو وایي ورستو سیلابونو لکونه خلک به کور کړی دي او د ډیرو سیمو سړکونه او پلونه اوبو وړي دي چې لکبلې تر هفتو هفتو پورې خلکو ته امدادي مرستې نه دي ورسېدلې. دی وایي اوس هم ځینې سیمې شته چې له مرستو بے برخې دي. بلخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې ویلي دي چې بیړنې مرستې رسولې دي او چې کله سروې مکمل شي نو بیا به د خلکو د تاوانونو ازاله هم کیږي. نور معلومات اسرار الله مومن راکړي.
د خبر پختونخوا د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي په ډېر اسمل خان کې وروسته سیلابونو 2,00,000 کسان بې کوره کړي، 15 کسان یې وچلي، 3 یې زخمیان کړي، 40,000 کورونه او 10 کلونه یې ړنګولي او 8,500 څخه زیاتو څارویو ته یې مرګ جوبل اړولې ده. که څه هم د دې ادارې یو ویان اساندول د سپتمبر په 8 مشالې ډیو ته وویل چې سیلاب ځپلو ته یې خیمې، خوراک، دوایانې او نورې بنیادي اسانتیاوې ورکول پیل کړي دي او د لارو په جوړولو هم کار روان دی. خو د سیمې خلک وایي حکومتي مرستې د نشت برابرې دي. د ډیر اسمل خان شیرالله وایي چې دا علاقه شاوخوا ټوله سیلابونو اغېزمن کړې ده. نوموړی وایي دلته کې د اګست میاشتې راهیسې ډېرو کلو سړکونه او پلونه مات شوي وو چې ورته په هفتو هفتو مرستې نه وې رسېدلې. دا وایي اوس د پوځ او انتظامیې په مرسته ځینې لارې جوړې کړل شوي دي، خو لا هم ځینې سیمې شته چې خلکو ته یې مرستې نه دي رسېدلې.
کوم کچا کورونا هغه خو یو نه ده پاتې شوی چې کوم دی پخه کورونا هغې ته نقصان دا رسېدلی ده چې کرک شوي دي. او چې کوم روډونو مسله وه روډونه دا وي چې مونږ دا رمک نه دې خواته نو دا علاقه ستوریانی ګوړوالی پتې علی او منګل دا ایریا کټ شوی وه تر اوسه پورې هم پرون نه بله ورځ اول خېغه ورغلی ده او مدد ورسېدلی ده. هغه موږ ډی سي سره خبره وکړه کوي چې موږ چې کله مونږ سره ملاو وي چې نن مونږ ټیم لژلی وو هغې ته مو څه نه څه رسېدلی دي او دا ګوړوالی چې کومې علاقه دی دې ته وي چې مونږ ټیم هم یا نه ده رسېدلی.
شیرالله وایي زیاتره غیر دولتي ادارې او ځایي ولس امدادي هلې ځلې مخې ته وړي. نوموړي د سپتمبر په 8 مشالې ډیو ته وویل چې سیلاب ځپلي خیمو، خوراک، دوایانو او نورو بنیادي اسانتیاو ته اړتیا لري. دغه راز یو بل سیلاب ځپلي تن محمد توفیل د سپتمبر په 8 مشالې ډیو ته وویل بارانونه ودرېدلي خو لا هم په پټو لارو او ځنو کورونو کې سیلابي اوبه ولاړې دي چې له کبله یې ناروغۍ خورېږي.
تقریبا زموږ سره ټچ ایریا لګېدل ده شاپورت ته مبارک شاه ده او سیول راک ته تقریبا دلته داسې پسون آبادی ده چې دغه کورونه چې څومره هم کچا آبادی وه تقریبا دغه ټوله ډیمیج شوی ده. فیلحال د حکومت له طرفه هیڅ قسم تعاون نه ده شوی. د زموږ چې د کوم زیات ایریا ده دغه لارې تر اوسه پورې بهر شوي نه دي. دغه چې کوم بیماری دي دغه زیات شوي دي.
دغه راز د ډیر اسماعیل خان مصطفی چمتو بیا وایي چې پټو کې د ولاړو اوبو د وستو لپاره هیڅ انتظام نشته چې له کبله یې پاتې ولاړ فصلونه خرابیږي. دا وایي نهرونه هم سیلابي اوبو مات کړي او روغ نکړل شول نو پراتونکو کې به ترې نور فصلونه هم خراب شي.
زه د ډی خان مرحبا ټانک روډ اوسیدین کوم او فصلونه ډېر غټ نقصان وشو کنه چې کوم دلته اوس موجوده فصل دی لکه وریجې چې کومې دي هغه په پختن لګیا او هغه پخې سیزن رسیدلې و خو په ډېر غټه تقریبا 4-5 فوټ کې وبله ولاړې دي. په دموځ کې نیرونه چې کوم دي هغه مات دي. روان چې کوم سیزن ده د غنم سیزن هغه ممکنه که چیرې دغه نیر باندې کار وشو نیرونه جوړ کړل د نظام یې به بحال په بیا ټیک تو او که چیرې د نظام بحال نه شو نیرونه جوړ نکنو دا هم کې دی چې روان چې کوم فصل دی د غنمو ورسره چې کومه غنا ولاړه ده تا هغه هم د زیان شکار شي.
بل خو د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویان د احسان دوړ وایي چې حکومت د ډیر اسماعیل خان په ګډون ځینو نورو ضلعو کې د بیړنیو مرستو لپاره 1,15,000,000,000 روپۍ جاری کړي دي. احسان وایي چې د سیلاب ځپلو سیمو سروې روانه ده او چې کله دا بشپړ شي نو له هغو پس به د بیا آبادکاری کار پیلوي او د خلکو د تاوان ازاله به کوي.
هر یو مړی د پاره چې دی درې لکه روپۍ دي، د زخمی د پاره دوه لکه دي، د کور په سر پنځه لکه دي، بیا چې کم دی د هرې کمرې په سر پنځوس زره دي، د چار دیوارې چې دي پنځوس زره دي، داسې د ګډې بیزې لس زره روپۍ دي، د فصل چې کم تباه شوی دی
د پاکستان حکومت وایي په دې هیواد کې له جون میاشتې راهیسې د بارانونو او سیلابونو له امله د سپتمبر تر اوومې پورې د وژل شوو کسانو شمېر دیارلس سوه پنځه پنځوس ته رسېدلی او دولس زره اووه سوه دوه ویشت پکې زخمیان شوي دي. د قدرتي آفتونو پر وړاندې مبارزې ملي ادارې د سپتمبر پر اوومه نېټه په خپل ورځني راپور کې ویلي چې سیلابونو ولس لکه او دول زره کورونا هم وران کړی دی.
دا مشال ریډیو دا
وزیر اعظم شهباز شریف روانه ونه د خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان د سیلاب ځپلو سیمو د دورې پر مهال ویلي چې هیواد دی د یو داسې دوامدار نظام جوړولو ته ضرورت لري چې د ماحولیاتي بدلونونو له کبله د ورپېښو چیلنجونو مقابله پرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د پشکال بارانونو او سیلابونو د هیواد په څلورو صوبو کې انفراسټرکچر د خلکو کورونه، بازارونه، پلونه او سړکونه اغیزمن کړي دي. په دغه اړه تفصیل د فرخاند اسد په راپور کې و.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سپتمبر پر اوومه په ډیر اسماعیل خان کې د سیلاب ځپلو سیمو د دورې پر مهال ویلي چې هیواد یو داسې دوامدار نظام ته ضرورت لري چې د ماحولیاتي بدلونونو له وجې د ورپېښو چیلنجونو مقابله پرې وکړي. نوموړي پر دغه وخت ویل د هغو ټولو هیوادونو نړیوالو ادارو مننه کوي چې د سیلابونو پر مهال یې ورسره مرستې اعلان کړي، خو زیات یې کړه چې یو پیاوړی اقتصاد او د ماحولیاتي بدلون په اړه یو پایدار نظام سره هیواد د داسې قدرتي فطرو اثرات کمولی شي. په پېښور کې د چاپیریال ساتنې یو څېړونکي شفقت کاکا خیل د سپتمبر پر اتمه مشال ریډیو ته وایي د ماحولیاتي بدلونونو د اثراتو کمولو لپاره باید یو جامع او پایدار نظام جوړ کړي شي.
چې کوم د موسمیاتي تبدیلو اکسپرتس دي اغوی وایي چې دا بارانونه چې دي دې شدت او حدت یعنی څومره بودا دا بارانونه شوي دي او څومره نقصان یې کړی دی، د دې تعلق کلایمټ چینج سره. او په دې وجه د پرایم منسټر چې کوم بیان دی نو هغه په دې خبره باندې ډېر زور ورکړی دی چې زموږ داسې پایدار ترقي پکار ده چې په هغې کې موږ د دې قابل یو چې د موسمیاتي تبدیلو چې کوم چیلنجز دي هغې مقابله وکړو.
د پېښور پوهنتون د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو څانګې یا انوایرمنټل ساینسز مشر پروفیسر ډاکټر محمد نفیس د سپتمبر پر اتمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي پاکستان باید د قدرتي آفتونو د مخنیوي او نظم لپاره یو داسې نظام جوړ کړي چې هغه د لږې مودې لپاره نه بلکې په دوامداره توګه په هغه هیواد کې پر مخ یوړل شي.
محکمه ترقی او پیدار ترقی د دې ترقی چې هغه دانه چې د یو کال لپاره یا د یو ورځې لپاره وي هغه برقرار اوساتل شي ډېر وخت لپاره، دې ته موږ سسټینبل ډیولپمنټ یا پیدار ترقی وایو. پیدار والا د دوه خبره باندې دې کنه لکه دې کې څه پکار دي، دې کې دا پکار دي دا د ریور د دلواري چې کوم دی کنه په هغه حساب باندې موږ پکار دي چې موږ لاړ شو.
په پاکستان کې د جون میاشتې راهیسې د پشکال بارانونو او سیلابونو د بلوچستان، سند، خیبر پختونخوا او پنجاب صوبې کې خلکو ته ګڼ مالی او ځاني تاوانونه رسولي دي. د پېښور په انجینرینګ پوهنتون کې د زلزلې د مرکز مشر پروفیسر ډاکټر سید محمد علي چې د ماحولیاتي بدلون د چیلنجونو په اړه په امریکا او هانګ کانګ کې د پاکستان نمائندګي کړې مشال ریډیو ته وایي پاکستان باید په دې اړه یو کوټلې پالیسي جوړه کړي چې څنګه به د ماحولیاتي بدلون له وجې د ورپېښو چیلنجونو مقابله کوي.
مونږ دا نشو ویلی چې تاسو دا یو کار وکړي او دا مسله به هواره شي، نه. د دې لپاره به ګڼ کارونه کول وي، د دې لپاره به یو ستراتیجي جوړول وي. لومړی دا چې انفراستراکچر کې به مونږ ته ډېر وسایل پکار وي. دویم نمبر آبادکاري، په یو ځای کې دومره خلک آبادول یو ناسم کار دی، باید د دې لپاره پوره نقشه وي، یعنی په کوم کوم ځای کې څومره خلک باید وسیږي. دا یو چیلنج دی، خو دا یوازې د پاکستان غونډې پرمختلونکي هیوادونو لپاره نه بلکې د ډېرو پرمختللو هیوادونو هیوادونو لپاره هم دا یو چیلنج دی.
بلخوا امریکا، چین، اروپایی ټولنه او هند نړۍ په هغو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې صنعتونه یې په فضا کې تر ټولو ډیر زهرجن ګیسونه پرېږدي. چین او امریکا د 2020 کال په اپریل میاشت کې د چاپیریال د بحران هواري لپاره په شریکه د کار کولو اعلان کړی دی او د چاپیریال ساتنې فعالان وایي پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې د ماحولیاتي بدلون له اثراتو نه زیات متاثر کیږي. نو باید چې په دې اړه یو جامع او دوامداره نظام جوړ او عملي کړی شي.
فرهنده صدراپور مورد اوریدونکو سرزو د خیبر تیراتا چرته چې مقامی خلک وایي چې د سیمه خلکو ته د کورونو خالی کولو ویل شوی دی. دوی وایي امنیتي ځواکونه وایي چلته د مشکوکو وسلوالو ضد د لټون عملیات کول غواړي. مشال لیډو په دې اړه د خیبر ضلع د انتظامی مشرانو خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د ویان سره څو ځله تماس ونیولو خو هغوی په دغه اړه څه ونه ویل. البته په سیمه کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی غړي وایي چې په دغه اړه د متعلقه چارواکو سره خبرې اترې شوې دي. نور تفصیل اسرا لمومن راکوي.
په خبر ضلع کې سیاسي اتحاد د صوبای اسمبلی غړي او ځایي اوسیدونکو وایي امنیتي چارواکو د تیرا د درین غړي او سنډاپال سیمو اوسیدونکو ته څو ورځې مخکې ویلي دي چې کورونه خالی کړي ځکه چې هلته په سیمه کې د وسلوالو ضد د لټون عملیات کول غواړي. حکومتي پولیس او امنیتي چارواکو لا هم د دې پخلی نه دی کړی خو ځایي اوسیدونکو وایي چې د شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې په سیمه کې د تحریکي طالبان پاکستان وسلوال فعال شوي دي او خلکو ته د پیسو لپاره ټلیفونونه کوي. وایي امنیتي سرتیرو هم د لټون عملیاتو پریکړه ځکه وکړه چې هلته یوه اونۍ مخکې په ځینو پوځي چارواکو وسلوال برید شوی و. د تیرا اوسیدونکي محمد عالم د سپتمبر په 8 مشال ډو ته وویل د دغه سیمو خلک چې په 2009 او 2012 کلونو کې د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي وو پکې یوازې 15% خلک په روان 2020 کال کې خپل کورونو ته ستانه شوي او نور لا هم د کډوالۍ ژوند تیروي. محمد عالم وایي د سیمې خلکو څه باندې 10 کاله د کډوالۍ ژوند تیر کړ. کورونه، روزګارونه او فصلونه یې تباه شول خو د دې باوجود د دوی په سیمه کې امنیت پر ځای نه شو او اوس ورته پوځ بیا وایي چې کورونه خالی کړي.
چونکه مونږ خو درې څلور میاشتې وشوې چې تیرا ته تللي یو نو اوس خو بیا داسې نه شو کولی چې اوس واپس مونږ بیا خپل کورونه پرېږدو یا خپل پټي پرېږدو. لا خو مونږ په خیمو کې اوسېدلو او چې واپس بیا را روان شو نو لکه اوس به بیا مونږ چېرته ځو؟ مونږ خو دلته 10-12 کاله هم د دې نه تیر کړ چې د خپل وطن مباد شي، خپل علاقې مو صفا شي. نو چې اوس کله د واپسې وخت راغی نو اوس دوی مونږ ته بیا کډه را په شا کړلې. نو لکه مونږ اوس په دې حالاتو کې کنفیوز یو چې څوک او څه نه کوو.
د خبره سیاسي اتحاد یو مشر حضرت ولی اپریدي هم وایي چې د تیرا سیمې ځنو اوسیدونکو ورته ویلي دي چې په سیمه کې وسلوال فعالیتونه بیا پیل شوي او امنیتي چارواکو ورته د کورونو خالی کولو ویلي دي. حضرت ولی اپریدي د سپتمبر په 8 مشال ډو ته وویل حکومت ته مو خواست دی چې امنیت خرابېدو ته پرې نږدي ځکه چې دوی د دې لپاره غټي قرباني ورکړي دي. نوموړی وایي دوی د دې مقصد لپاره په تېر اتوار ورځ جلسه هم کړې وه.
په باره کې زموږ د سیاسي اتحاد لاندې یو درانه جلسه شوې ده، یو ریډي یو پروګرام شوی و چې په هغې کې همدغه ویلې شوي وو چې مونږ په خپله علاقه کې امن غواړو، د امن خلک یو، مونږ د امن لپاره قرباني ورکړي او په کار ده چې دا امن بحال وساتلی شو. مونږ په علاقه کې امن قائم او دائمي.
د تیرا اوسیدونکو محمد عالم وایي چې دوی په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال دي. خو له باړي د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی محمد شفیق وایي معلومه نه ده چې د کومې ډلې وسلوال دي خو په سیمه کې یې فعالیتونه پیل کړي دي. البته نوموړي په 8 سپتمبر مشال ډو ته وویل چې له خپل حکومت سره یې دا مسله راپورته کړې چې خلک څنګه د لټون عملیاتو له کبله خپل کورونه پرېږدي. د په خبره ځکه چې لا خو څو میاشتې مخکې خلک خپل کورون ته ستانه شوي دي.
خپل صوبایي حکومت سم دا ایشو ټیک اپ کړه چې را مونږ خلک نشي کولای چې دوباره بیا انخلاو کیو. نه د دوی استعداد شته، نه دوی سره څه داسې مالي وسایل او مشکلات هم دي. نو پاغې باندې مونږ نن خبره کوو، روانه ده ان شاء الله، پاغې بیا تاسو ته مونږ معلومات در.
مشال ډو څو واره هڅه وکړه چې پر دې اړه د خبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار بیرستر محمد علي صاحب سره خبرې وکړو خو هغه زمونږ فون پورته نه کړ. خو دا په داسې حال کې دا چې د خبر سیاسي اتحاد مشرانو او پلویانو د سپتمبر پر 4 د یوې جلسې له لارې له حکومت غوښتنه وکړه چې په هغه ضلع کې د وسلوال بیا منظمېدو ته پرې نږدي. روان کال د جون له پای رهیسی په شمالي وزیرستان پیښور سواد کوز دیر باجوړ او مومندو کې هم خلکو د امنیت ټینګښت لپاره احتجاجونه لاریونونه جرګې او جلسې کړي دي. بلخوا په اګست میاشت کې د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي وو چې د سواد او کوز دیر په غرونو کې خورا کم شمیر وسلوال لیدل شوي او دا چې هغه کسان له آبادۍ څخه ډېر لرې دي. بلخوا د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې د سپتمبر پر 15 په شمالي وزیرستان کې له وسلوالو سره پنخته کې 15 پوځي سرتیري او 4 مشکوک وسلوال وژل شول. تحریک طالبان پاکستان د دې بریدونو ذمواري منلې ده. دل هغه وروسته دا چې د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په جون میاشت کې اوربند نامعلومه مودې پورې وغځېدو او د دواړو خواوو ترمنځ د سولې خبرې دوام لري.
سلام ومن راپور مورده اوریدونکو اوس وخت شوې دي زمونږ د ونیزي خبرونې تاندې هلي د خبرونه تاسو د پاره فرخنده اسد وړاندې کوي.
تاندې هلي
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو ونیزا خبرونه دا تا دیلی پروگرام دیو سفر خنداست پکې ستاسو هر کلی کوم. په دې پروگرام کې اوري چې په افغانستان کې د طالبانو وخت در رسیدو یو کال پوره شو. دا یو کال هلته پر خزو او جنو څنګه تیر شو. د 2020 کال د اگست پر 15 په افغانستان کې طالبانو واک ترلاسه کړ. له دغه وروسته طالبانو اعلان وکړ چې د شریعت په چوکاټ کې به ښځې تعلیم او روزګار ته اجازه ولري.
چوکاټ د اصولو په دننه کې به کار لري، کار کولی شي، په طبي، تعلیمي او مختلفو برخو کې اړتیا ورته لرو. د موږ ټولنې اړتیا هیڅ کې دوی به موږ سره حضور ولري.
خو د دغه وروسته په ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې ښځې د کار او زده کړو نه منع کړل شوې. د تیر کال په سپتمبر کې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې خزو مظاهرې وکړې. په دغو مظاهرو کې د خزو دا ناره وه چې زده کړې، کار او امنیت د دوی حق دی او باید دوی خپلو زده کړو او کار ته لاسرسی ولري. روان کال د مارچ په میاشت کې داسې تمه کېده چې طالبان به په ټول افغانستان کې د شپږم ټولګي نه پرا د جنکو تعلیم ته اجازه ورکړي، خو داسې ونه شوه. په مقامي میډیا په ځینو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې په لسکونو ښځو او نجونو د سکولونو جامې په غاړه کړې وي او په لاسونو کې کتابونه نیولي وو او د خپلو سکولونو د پرانیستلو او د کار د حق لپاره یې شعارونه ورکول.
زمانم مدینه ده د یولسم ټولګي زکونکو یم. له طالبانو څخه دا غواړم چې موږ مکتب خلاص کړو، موږ د لیکانو غندې حق لرو، بشریت لرو. موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دي. موږ په هیڅ له دې سره د موږ راتلونکي خرابېږي، ضایع کېږي. موږ دوی باید موږ راتلونکي خراب نه کړي، ضایع نه کړي. موږ خپل مکتبونه بیرته خلاص کړو.
سلام، زما نوم علیه ده، زه دولسم صنف زده کوونکی یم. موږ سهار خپل مکتب ته لاړو، ټول مکتب دروازې بندې وې او موږ ته اجازه نه راکولې چې مکتب ته لاړ شو. نو هلته زیاتره زده کوونکو ډېر وژړل او ډېر خواشینی شولو. موږ ډېر خواشینی یو، خپل راتلونکی په خپل لاس کې نه ده. زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص وي او که نړیوال په رسمیت پیژني که نه پیژني، موږ مکتب مو باید تعلیم وکړو، خپل هیواد جوړ کړو. څنګه چې تعلیم په نر او ښځه فرض، نو څنګه چې د هلکانو مکتبونه خلاص وي، باید نجونو مکتبونه هم پرانیستل.
د روان کال د مارچ په 23 په زرګونو جنکو سکولونو ته د ستنېدو تیاری نیوله، خو په اخري شېبو کې طالبانو د سکولونو پرانیستلو فیصله بیرته واخیسته.
زمانو ګلمیناره څلور مې نه یو اوسیدونکي په انم ټولګي کې ښوونځي ته کوم لاړو چې موږ یې انتیام ورکړو. موږ بېرته خپل ښوونځي شروع کړو، خو هغه چلته ورغلو. موږ چې طالبانو بېرته وایي چې لاسې ته پر کور کښېنې، اوس له هغه ته میاشتې چې موږ کوم څه درلودل چې موږ بېرته خپل ځای ته ورسو، خپل ټولګي، خپل ښوونځي، خپل څه به زده کړو. هغه چې نن موږ وړلو دوی موږ ته ویل چې ته لاسې بېرته کوټه کښېنې.
تا طالبانو چې تیر کال د اگست په میاشت کې واک ترلاسه کړ د خپلې پریکړې په اړه هیڅ سپیناوی نه دی کړی، خو له دې وروسته په کامیو نړیواله کچه احتجاجي اوازونه په وار وار پورته شول. پر ټولنیزو رسنیو هم په ویډیوګانو کې ولیدل شول چې پکې افغان نجونو د تعلیم د حق لپاره خپل آواز پورته کړ.
پر خزانے پراتو یو مجھے دوکر جمعہ یا خیرات اکی شوروتا خوار ملی راستی چلاس خور یا نشد اونا نگاڑ غیرات پکار دی زما لور با باید حاصل وکی چی تاس تا خدمات بکی دادی خور لور باید بغت حاصل وکی چی دیتا خدمات بکی.
د طالبانو د حکومت پوهنې یا تعلیم وزارت چارواکي وای دوی د نجونو د زده کړو مخالف نه دي، خو کلتوري محدودیتونو له کبله سکولونه تړلې پاتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اقتصادي او بشري بحران پراخه شوی او خلک د سختو مالي ستونزو سره مخ دي. د اګست پر اتمه د طالبانو د حکومت پوهنې سرپرست وزیر نور الله منیر خوست کې رسنیو ته وویل د دوی حکومت کوشش کوي چې په دې اړه د سمرسته حاصل کړي او د نجونو د زده کړو بهیر پیل کړي.
د افغانستان اسلامي امارت د نجونو له تعلیم سره کوم مخالفت نه لري او نه پاغي باندې کوم شرعي ملاحظه لري، خو اصل کې افغانستان لري پرتی سیمو کې خلک د نجونو له تعلیم سره نه بلکې د نجونو له وتلو سره خپل کور ته حساسیت لري. افغانستان اسلامي امارت هغه کوشش کوي چې خپل ټول ولس سره په دې حق له قناعت حاصل کړي او ان شاء الله دا پروسه به شروع شي.
بلخوا دغه وروسته د نجونو د تعلیم یو فعال او د پخوانی حکومت د پوهنې وزارت د مطبوعاتي څانګې مشره تورپیکۍ آرین مشال ریډیو ته په افغانستان کې د جینکو د تعلیم او په دې اړه هلته د طالب چارواکو د دریس په اړه وایي.
د ټول ولس په خاصه توګه د نجونو هیله دا وه چې د کال په پوره کېدو سره به حداقل سرپرست حکومت په دې رابطه کې یوه نوې کړنلاره ولس ته وړاندې کړي او چې د هغه په اساس به ښوونځي پرانیستل شي. خو متاسفانه دا هسې یوه پلمه ده چې د دوی لخوا جوړه شوې ده، ځکه چې لومړي ځل لپاره په تېر کال کې کله چې حکومت سقوط وکړ، جمهوریت له منځه ولاړ او واک د دوی لاسته ولوېده، نو دوی په اول سر کې دا مسله مطرح کوله چې موږ د نصاب د اسلامي کولو لپاره او د یو امن محیط جوړولو لپاره د نجونو ښوونځي تړلي دي او په داسې یو طرحې باندې کار کوو چې د هغه له مخې به اسلامي حجاب جوړ کړو، تر څنګ یې د نصاب اسلامي کولو خبره کوله. حال دا چې تعلیمي نصاب د افغانستان له پخوا نه اسلامي او موږ د نصاب په برخه کې هېڅ داسې مورد نه لرو چې هغه د اسلامي ارزښتونو سره یا زموږ کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې وخت.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماښام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی موږ په دې پروګرام کې په دې اړه خبرې کوو چې په افغانستان کې د طالبانو واک ته د رسیدو یو کال پوره شو. دا چې دا یو کال هلته پر ښځو او جینکو څنګه تیر شو. اوریدونکو بلخوا مونږ ولیدل چې په دې تیر یو کال کې خځې خبریالانې، ډاکټرانې او د مدني ټولنې فعالانې کارونو ته پرې نه ښودل شوې. په دوی کې زیاتره بهر هیوادونو ته ولاړې او هلته یې پناه واخیسته. په دې تیر یو کال کې په افغانستان کې ښځو د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره پراخه مظاهرې وکړې. د سیاسي چارو څېړونکو د پاکستان پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي افغان میرمنو خپل مزاحمت وښود چې دوی د خپل حق غوښتنه پیژني.
ارزانه کې خزی خو د خدای بنی آدم دی او خزی او سړي دواړه انسانان دي او هغه قومونه چې پکې 50% آبادی یعنی خزی ژوند نه ویستلی شي، هغوی تعلیم نه کوي، هغوی په سماجي، سیاسي، ثقافتي، اقتصادي سرګرمیو کې برخه نه اخلي، نو هغه قومونه سیالي نشي کولی. خو دا هغه خلک طالبانو په ذریعه دا کارونه کوي چې هغوی نه غواړي چې افغانستان مخکې لاړ شي، افغانستان دنیا سره سیال شي، سمسور شي، آباد شي. ختم تاسو وګورئ نو سل کاله مخکې باچا خان او خدای خبرګارو او هغې نه مخکې اسلام الله فاغنه په اپریل 1921 کې دلته کې د تعلیم خبره چې شروع کړه، نو هغې په دې خبره تاکید وکړو چې ښځې په کار ده چې تعلیم وکړي او باچا خان خپلې لور باندې تعلیم وکړو. مثال یې جوړ کړو، داسې ورو ورو لیکلې ښځو لیکنې وکړې، د پښتون رساله کې به لیکنې کولې، نو دلته کې هم اوس خو خدای دی سیاست کې مثال لري اسمبلیو کې راځي پارلمان کې افغانستان کې ډېر تکړه سړي کې شلو کال کې موږ پارلمان کې بولې دي سماجي ژوند کې بولې دي لیکوالې بولې دي ژوند په هر شعبه کې نو دا چې اوس هغه د ښځو اسکل دا خو اصل کې افغانستان تباه کولو افغانستان خرابولو ورانولو خبره ده او انسانیت مو خلاف ورزي ده.
اوریدونکو په دې اړه مو په پیښور کې د بشري حقونو فعالې او د واک په نوم د ښځو د سیاسي ټولنیز ادبي او کلتوري غورځنګ د یوې مشرې کندي صاحبۍ سره هم خبرې کړې دي چې دوی هلته په افغانستان کې دغه تیر یو کال ته څنګه ګوري.
یو کال کې د ښځو ټول ته معلوم د ښځو ژوند نیست نابود کړی دی. د ښځو څه چې د ټول افغانانو دا خو د ښځو خو زه بار بار وایم چې د ښځو هایلایټ کېږي ټول ته پته وي خو اصل کې همدغه مسلې سړوی ته مرته دي. هلته خلک ټول څه چې دي ټول یې د کارونو نه بدطرف کړي پسه یې خپل خلک کېدولي دي که هغه ملا دی مولوي دی هغه د هسپتال مشر کړی د بینک مشر کړی داسې نو هلته یې بالکل هم یې د ښځو د سړو ژوند تباه کړی هم یې د هغه افغانستان ټول سرنوشت ټول راتلونکی تباه کړو یو کال کې.
او کندي په شروع شروع کې بدوي داسې بیانونه براتل کنه چې ښځې به کار لذي او هسپتالونو ته بځي ځکه هلته خو ضرورت وي دا شان نور چې کم ضروري سکولونو ته بځي خو بیا وروسته مونږ ولیدل چې داسې ونه شول.
د دې هر خبره دروغ ده هر خبره د دې دغه چې دوی بحثونه کوي د دې هغه د خارجه وزیر چې په مسکو کې یا چیرته کوم کانفرنس کې کومه دغه ته کېني دا تر ټولو د دوی دغه دروغ دي. د دې یو خبره هم حقیقت نه ده داسې منطقي بحث نه لري منطقي خبره یا داسې یو څه چې مونږ وایو چې بس دې دغه خبره دغه د دې یو هر څه جواز کنه یو حکومتداری چې کوي اوس کې پابندي یا اوس کې هغه ته جواز وګوري د دې هر خبره هر خوا ته خوا ده او دا خو موږ ته پته و چې دې د څه کوي ځکه چې د دوی خو یو د فمن تجربه شوی و د کاله د حکومت کړي او دغه حالت او بل دا چې یو انسان چې د افغانانو په وژلو په زورولو په هغه دوی مخکې تلل هغوی نه به موږ څه تمه کوو هر ځای کې سیاسي پارټي کې نشته مخالف یې که نه خو هغه عام خلکو په وینو لوبې نه کوي په سرو لوب په وجودو یې لوبې نه کوي دوی خو لوبې وکړې څومره افغانان یې وژلي څومره یې خلک شهیدان کړل دوی خو بالکل هغه یو رنګ کوي د افغانانو دښمني یو رنګ ویل نه بالکل د افغانانو دښمنان دي دغه اوس چې ګورو دغه څه چې بربادیانې دي دا خو یو دښمن شي کولی یو ملت خپله غمخور یا دغه ملت مشران داسې کار نه شي کولی.
او کندي په کله چې طالبان واک ته ورسېدل تیر کال اګست میاشت کې نو د هغې نه وروستو څو میاشتې ښځو مسلسل مظاهرې وکړې د خپل حق دپاره د کار دپاره د تعلیم دپاره. سکولونه د شپږم ټولګي نه خواته په زیاتره ولایتونو کې لا هم نه دي پرانیستل شوي که نه نو دې ته تاسو څنګه ګورئ؟
کنه د تعلیم خپله چې یو چا تعلیم نه یې کړی هغه خپله د تعلیم یې شوق نه لري اوس وزیر د تحصیلاتو یو انپڑھ سړی دی یو ملا دی که تاسو وګورئ هغوی هر بیان هر ناسته هره ولاړه ښکاري چې دا خو د تعلیم نه ډېر لرې پاتې سړی دی نو د دې نه به موږ څه تمه وکړو چې دوی به د ښځو په هکله د ښځو سرنوشت یا د ښځو راتلونکي لپاره څه کوم داسې ښه پرېکړه وکړي یا دې ته به د دې اهمیت څه معلوم وي چې یو ښځه د یو ټولنې کې څومره کردار لري او د یو لوستې ښځې کردار به څومره مثبت وي یو ټولنه کې دوی په دې خپله په دې نه دی خبر نو د دوی نه به موږ څه تمه وکړو. ښځې اوس هم مظاهرې کوي کابل کې اوس هم مبارکه کوي ځکه چې ښځو ډېر څه دغه شل کاله بیا خصوصا دغه د اشرف غني حکومت کې ډېر زیات ښځو ته وخت ورکړل شو ښځو ته بعد ډېره زیاته پانګونه شوې وه افغانستان کې ښه پوستونو باندې کار ورته ورکړل شو د دوی ډېر زیات حوصله افزایي شوې د ښځې ډېر تکړه شوې دي پخوانه مخکې به هم خوشحاله نه وي په هغه حالاتو خو هغه دومره پیاوړې نه وي لکه دا اوس نن د افغانستان ښځې چې څومره پیاوړې دي نو ښځې به تل کوشش کوي چې د دې ډلې نه خپل حق لاسته راوړي.
Thank you.
بلخوا په دې تیر یو کال کې د نړۍ بیلابیلو حکومتونو او نړیوالو سازمانونو په طالبانو په وار وار غږ کړی چې سمدلاسه دې په افغانستان کې جنکو ته د تعلیم حاصلولو اجازه ورکړي او افغان میرمنې دې کار روزګار ته پرېښودل شي.
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
اوریدونکو ظفر خنداسد له تاسو نه اجازه غواړم. د ځان ډیر خیال ساتي او د خدای پامان.
تاندې هېره خبرونه موردا چې پرخند اسد د توڑان نکړه اوس وخت شوې دي. زمونږ د دوی می اونیزې خبرونه روخانه مستقبل د خبرونه تاسو لپاره منور شو وړاندې کړی.
د مشال ریډیو روخاره مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي ک یوې خواته بدمنۍ پښتنو ته ډیر ځاني تاوان رسولې، نو بلې خواته یې د نور مالی زیان تر څنګه د دې قام مستقبل هم د خطر سره مخ کړي. خو له نیکه مرغه د پښتنو ځوانان ډیر بیدار شوي او په دې پوهېدلې چې د خپلې سیمې د پرمختګ لپاره به په خپل هم کار کوي. په دې کې تر ټولو لویه خبره دا ده چې د نوي کول جنکې هم د الکانو سره یو شان د خپل هیواد راتلونکي روښانه کولو لپاره هلې ځلې کوي او داسې هم پکښته چې په یو وخت په بیلابیلو برخو کې د قام خدمت تام له تړلې ده. د دې ونې په خبرونه کې مو د دغه ډول یوې باهمت جنې هما ارشاد سره خبرې کړي چې وایي په نوي دور کې د نورو قامونو د سیالۍ لپاره ډېر مهنت پکار دی. نموله د خپل تعلیم په حق لا وویل
تاسو ایجوکیشن د سٹارټ د پرایمری سکول د خپل علاقې ممخیل چې دا غینه کړی دی او دنه بعد مشر مې میټریک د های سیکنډری سکول غلا منډینا ای گریډ باندې کړی دی او د دنه پس ایس ایس سی مې انټر کالج بنو نه کړی دی او د دنه پس بی ایس سی ایف ایس فرنټیر ایجوکیشن نیشن یو کالج د ټاونشپ هغه نه بی ایس سی کړی دی او ماستر مې د ګومل یونیورسټی نه کړی دی.
هما ارشاد وایي د تعلیم په سلسله کې غریبۍ د ډیرو مشکلاتو سره مخ کړې وه خو په دې حالاتو کې یې کله هم همت نه و بایللې.
زما اراده وه پری انجینیرنګ کوم، میډیکل طرف ته زما غا نه وه. ما پری انجینیرنګ کول خو انجینیر خو چونکې جوړه نشلم د فاینانس چې ماشي مسلې وې نه کور کې، نو ماشي مسلې د وجه نه انجینیر خو جوړه نشلم. پری انجینیرنګ کو ایف ایس سی او دینه بعد ما بی سی وکړله. شروع ما میډیکل سایډ ته اراده نه وه خو زما میتھمیټکس چونکې ډېر خوښ و نو دې وجه نه ما غوښتل چې انجینیر جوړ شم. خو چونکې هغه د پر ډېر زیات پیسې په کار وې او زمونږ سره دونه پیسې نه وې، نو بجای دې چې انجینیر جوړ شم دې سایډ ته لاړم. ما بی سی وکړل میتھمیټکس ډبل میتھس فزیکس، هغه نه پس ما ماستر وکړل میتھمیټکس.
هما بیبی وایی پا پینزه ورونو خویندو که ده طولو مشرده نوزکه یه پا سر دیر زیمواری و. نمولی نمو پختلی چه ده غیر سرکاری تنظیمونو سرا کار کولو یعنی ده خیر خیگری کارونو تا یه سنگ پا مو گرزیده.
دې کې د پیسې سره سره د خلکو خدمت هم او خلکو به دواګانې راته کولې. نو ما دا طرف ته ځکه لاړم او بل خغته خبره دا چې موږ د علاقې جنیا چې هغه سوشل سیکټر ته نه راتلې. نو ما وایي چې څوک خو به سوشل سیکټر ته راځي. اوس هغې نه بد زما ډېر خوښ شو چې یو دوه میاشتې کار مې وکړو. یو بیسک ریزن خو د دې ته سوشل سیکټر ته راتلې دغه و چې د دې سیلری زیاتې وي، د ایجوکیشن په نسبت د دې سیلری زیاتې وي. نو ما ته د فاینانشل پرابلم کور کې ډېر زیات نو دې د وجه ما دا سیکټر جوین کړ. خو چې یو دوه میاشتې ما کار وکړو نو د پیسې خو به ما سیلری خو به ما تاسو هم راتله. خو دې ما ډېر زیات کې خوند واخیسته ول چې دا به ایجوکیشن باندې کار کوو، نور داسې د خدمت خیر کارونه یې کول.
هما ارشاد شپاړسم د میتھمیټکس یعنی ریاضی په مضمون کې کړي چې زیاتره د تحقیق او نورو ته د تعلیم ورکولو لپاره استعمالیږي. خو د دې ترڅنګ د خیر خیګړی کارونه هم کوي او خبریاله هم ده. نوموړی په دې نظر ده چې د ښځو مسلې یو ښځه په خطوګا راپورته کولی شي.
د سوشل سیکټر سره سره چونکې میډیا ته د یو جینۍ په کار وه، یو اداره وه، هغې ته جینۍ نه د بڼو نه څوک هغې سره ریپورټر نه جوړېدل. نو د یو استاد په مدد سره هغې ما ته وویل چې ته ریپورټنګ کولی شي. نو دا ریپورټنګ چل مزده کړ او د دې سره د ادارې سره ما کار سټارټ کړ. تقریبا تر اوسه پورې زه د دې سره کار کوم. اوس زه شو کې کار کوم، داسې بالکل ایز ا پروفیشنل کار نه کوم. خو یو یعنې د فیمیل مسایل شي، د کالج پرابلم شي، د معاشي شي، د نور فیمیل، چونکې د فیمیل آواز فیمیل یوه فیمیل خو چتول شي. نو دې وجه نه د میډیا سره کار سٹارٹ کر. تر اوسه پر آئی ڈی پیز باندې ډیر کار کړی دی، ایجوکیشن باندې مې کړی دی، بنو کالجز کې چې مسائل دي هغه باندې مې رپورٹنگ کړی دی.
دا چې د جنکو په کالج کې استاذي کوي دا راز د خیر خېګړې کارونو او خبريالۍ ته هم وخت وباسي دا هر څه څنګه ممکن شو نوموړي وویل
اصل سوشل سیکټر داسې دی چې دا ترو اوټ نه کړه پروجیکټ ویل پروجیکټ ختم شي پروجیکٹ ختم شي نو د کالج چې چونکی ټیچنګ دی د کالج غیبن د فرم باندې جاب او چې کالج سیشن ختم شي نو د سوشل سیکٹر کې پروجیکٹ چونکی پرمننت هو جاب نه دی ولې چې د پروجیکٹ ختم شي کانټریکټ بیس نو 3 منتھس 6 منتھس نو د سره سره ماته اپورچونټی ملاوي کې نو د کالج او کالج جاب چونکی ایزی دی هغه سره د میډیا کارم کې
هما ارشاد اویل د کورنۍ نورتا ډیر ملاتړ ترلاسه ده خو په سر کې به یې د چم گاون خلکو ځنې وخت د خیر خېګړې او خبريالۍ په کارونو نیوکه کولې چې اوس پوه شو نو غواړي چې د دوی ماشومان هم د دې پشان تعلیم وکړي او د خپل کورنۍ شامل جګه کړي د هما بیبي مور پلار او خپل خپلوان د دې د حل او زلو په اړه څه احساسات لري په دې پښتنه نو موړي اویل
د زیات دعا کوي ماته کنه هغه چې تاسو د وژنې زمون کو کې چینجز راغل د بچی سبق وای او د فاینانشل مسایل چې دي د صرف تاسو د وژنې چې تاسو ایجوکیشن او تاسو نو کوي کې دوه منډه ترډې وای نو دي د وژنې چینجز راغل هغه په دې باندې ډیر زیات خوشاله دي چې ډیر نږدې دي فار ایگزامپل یا خاله دي یا محمود هغه خدا اپریشیټ کوي ولې دا غږی نه دی او عزت پر دې کې د پر دې کې کلچر ده نه چونکی د مونږ علاقې سینسیټیو تا ته پته نه مونږ برکی مرګیا چې نو دې کې زنه د کار کوي نو هغه ډیر زیات خوښي
هما بیبي د خپل مستقبل د ارادو په حق لوي چې اوس یې خپل ژوند د انسانيت خدمت ته وقف کړی دی او د لړکی بتل خپل حل زلې جاری ساتي
مخه صرف زما د زده چې دا کوشش جاري ساتم د زما ایم د ژوندۍ یو مقصد دی زمام د مقصد دی چې دا چونکی دا ورونه خو د ایجوکیشن حاصل کی او یو مقام ته ورسېږي کنه او نو زه خپل فیملی ته د زیات سپورټ ورکوم چې دا یو نو بهت سپورټ لري مې په حال او چې خپل ځایونه ته ورسېږي بیا خو د لایف چونکی سوشل سیکټر سره دا تړلې نه سمونه سونم پیسې راشي ماته ضرورت نه زه بیا هم سوشل سیکټر کې کار کوم چې دې سره زما کیریر او د دین بغیر نه شي پاتې کېدلی د خلکو د خدمت لپاره یو هر چي مقصد دی زمام د مقصد دی د خلکو خدمت وکم زه جست پیسې لپاره نه کوم پیسې خو مات د هر طریقې ناراضي خدای یو خدمت دی نو د خدمت زه غواړم چې کانتینیو شو ساتم
د هما ارشاد پاړه د دې خويندې شاګردانې او د کار د ځای ملګري س نظر لري د یو لاندې د مینا پاسي اوري مشال ریډیو سره اوسئ
دا مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه د پښتنو جنکو د بریاو حال درکو په دې خبرونه کې به واره چې پښتني جنکې نه یوازې په تعلیم کې مخکې دي بلکې په عملی ژوند کې هم د یو نه زیات کارونه کوي او د ملک او قوم نوم روخانه کوي د تفصیل لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ
د سمرا په نوم د هما ارشاد یو شاګرد د نوموړې په حق لوي
دا مې اف سي کې مې ټیچر و او ډیر ښه ټیچر و ډیر زبردست ټیچینګ کوله او ډیر سوشل او لکه ډیر زبردست لکه ایمیج پولا ایز ا پولایټ ټیچر او هارد ورکینګ محنتي ټیچر و کنه ډیر جنکو دا هیڅ دا سټڈی ډیر امپورټنټ دا او دا لکه ډیولپمنٹ کوایشي میجر کنټری
نو مول زیاته وی چې هما بیبي خپل شاګردانو ته تل د مخ کې تللو حوصله ورکوي او په هر برخه کې د کار کولو لپاره یې هڅوي
دا ډیره موټیویشنل پرسنالټي و کنه چې موټیویټ مونږه موټیویټ کول چې ډېر سټرګل یې کړا او ډېر زبردست دغه وجنه ان ډیو ته زرالن کنه مونږ خپل حالات کتل کنه د لکه دا ان ډیو لکار دا چې خلک خپل ټینګی وی کنه خو مونږ دا خیال ده چې جنکو دا کار کوي شي ان ډیو کې او ډېر اپورچونټیز دي او ډېر خلک ورته راځي
بلخوا هما ارشاد چې د خیر خېګړې لپاره کوم کار کړی دی په هغه کې د یو پروجیکټ ملګری صابر حسین یې په اړه وایي
سجی مونږ خو په بنو کې آی ڈی پیز د پاره هینډیکیپ کوم خلک چې هغه د پاره مونږ خدمت کړی دی په درې میاشتې هم ارشاد مونږ سره تیرې کړي دي. هلته کې زه چونکې د دې ټیم لیډر وم نو مونږ آی ڈی پیز د پاره خدمت کوو د مزورو خلکو. دې د پاره مونږ چاله ویلچیر په کار دی او چاله ټیک واکینګ سټیک په کار دی, چاله واکر په کار دی. داسې ځینو مونږ ورکول او پریشر ریلیف میټرسې بعضې مریضان داسې چې هغه ډېر وخت لپاره په کټ باندې پراته وي, په بسترې باندې پراته وي, نو هغو دپاره مونږ سره پریشر ریلیف میټرسې وي او نور مریضان دپاره مونږ سره اسې میټرسې وي. داسې ځینو مونږ ورکول, په دې کې مونږ کار کړی دی.
هلته د هما ارشاد خور نازنین بیبی دا مهال د شپاړسم زده کړې کوي. وای د هغې لپاره هما د مشر ورور بلکې د پلار په شان ده, ځکه چې هغې ډېر په نره د ټولو ورونو خویندو پالنه کړې ده.
ارشاد چې دا لکه ستره خور دی که نه, هغه چې لکه کور شي دا لکه نکاري کوي او ټولې پیسې وکړې لکه مونږ ته کور ته راکولې که نه. هغه ایجوکیشن په ما باندې هغې کړی ده او نوره خویندو وروڼه مې چې ایجوکیشن کوي هغې هم موږ سره سپورټ ته که دا هم ارشاد نه وه که نه بیا ایجوکیشن نه شي کوی زه, ځکه چې بابا مو دامره انکم نشته ده که نه چې هغه باندې موږ داسې هایر ایجوکیشن یې باندې کړی وه.
نازنین وایي کوم وخت کې چې هما ارشاد تعلیم او بیا د کار کولو سلسله شروع کړه نو ځینې خلکو به یې مخالفت کاوه, خو اوس د هغوی رویه په مکمله توګه بدله شوې ده.
اوس خو لکه معاشره چینج کېږي که نه, مشکل شي اس خو ډېرې ویډ کې لکه شته چې ایجوکیشن یې وکړو او مخ شي جاب یا کوي انشاءالله اسې داسې پرابلم نه وي. ډېری ولدیات پیله لکه فیمیل باندې په لوڼې په خویندې باندې سبق نه وایي که نه, هغه چې هما ولیدله که نه نو زیاده تر لوڼه او خویندې اوس ایجوکیشن ته پرېږدي, نو هغه د هغې خلکې د پوره یو رول ماډل جوړ شه. هغه خلک په لوڼه او په خویندې باندې ایجوکیشن لکه حاصلوي اجازات یې ورکړه او هما ارشاد لکه خپله خلکې ته ویلي دي چې ایجوکیشن بالکل کوي سبق ته سوران نه وشي یا که نه بیا به توسې په چا باندې بوج نه اوسته ځان ته به خپله لکه پیسې ګټي چې جاب کوي.
دارا صابر حسین هم وایي چې ښځې د ټولنې نیمه آبادی ده او که دوی بې تعلیمه او بېکاره پاتې شي نو ټولنه پرمختګ نشي کولی. نوموړی څه پیغام لري؟
بس چې زه خو دا پیغام ورکړه زموږ د معاشرې ته, زموږ د خلکو ته, زموږ د پښتنو وروڼو ته چې ښځه زموږ د بدن یوه حصه ده. دا زموږ نه هېڅکله هم نشي ګوشي کېدی. دې ته لکه څنګه زما زړه غواړي چې زه تعلیم وکړم, زه افسر جوړ شم, دغسې د دې زړه غواړي چې دوم تعلیم وکړي, دوم افسره جوړه شي او د معاشرې خدمت وکړي. دې له موږ موقع ورکړو, دوم موږ مخکې راولو لکه څنګه چې موږ خپل ځانونو له فائدہ غواړو. زخم دې ته هم فائدہ پکار ده, دې ته هم تعلیم پکار دی, دې ته هم هر هغه سہولیت پکار دی چې کوم نارینه خلک خپل ځان د پاره غواړو. نو دا هم زموږ د ورونو ته, زموږ د معاشرې ته دا هم زما اپیل دی چې یار تاسو هم خپلې بچیانې د ملک د مستقبل د پاره, د دې د مستقبل د پاره مخکې راولی او تعلیم هم ورکوي, هغې نه علاوه د زندګۍ هر سہولیت هغو ته مهیا کوي.
د سیړونکو په وینا د پښتنو نوی کول بیدار شوی دی او که دغه ډول د همت او مهنت نه کار واخلي نو ډیر زر به د پرمختللي قامونو سیال شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سر ته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221 2 1 2 1 2 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو ده.